سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. شروع کوو د دې سات په خبرونو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقیف څخه درې بندي امریکایان خوشی کړي او خپلو کورنیو ته یې وسپاري. ښاغلی ویسټ د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دوی په خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپلو کورنیو ته ورولي. له دې مخکې د برمته شویو چارو لپاره د متحدو ایالاتو د ولسمشر ځانګړي استازی راجر کارسټنس په یو پوسټ کې ویلي وو چې دوی به له خپلو عزیزانو سره د دغو امریکایانو د یو ځای کولو لپاره هلې ځلو ته دوام ورکړي. روجر کارسټنس تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوري نظام د ملکي هوایي چلن پخوانی رئیس محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو لس ورځې وروسته ونیول شو چې تر اوسه یې د برخلیک پر حق له هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یو چارواکی ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,280,000 افغانان له ایران، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو راستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر له مخې دا شمیرې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مشر مولوي محمود الحق احدی نن په کابل کې په یوه غونډه کې وړاندې کړ. پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغانانو د ایستلو پروسه پیل کړه. ایران هم په وروستیو کې د افغان اتباعو د ایستلو بهیر چټک کړی دی او په دې هیواد کې د افغانانو سره د ناوړه چلند او ځورونې ډېر راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو ورځو کې د ایران پولیسو لخوا د یوه افغان زلمکي د شکنجې ویډیو په خواله رسنیو کې ګڼو خلکو شریکه کړه او ډېر غبرګونونه یې وپارول. ایراني چارواکي وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې ایران ته د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهرنۍ الوتکو له لورې د بمبارۍ ادعا رد کړې ده. اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په یوه جیټ الوتکه د افغانستان هوایي حدود ته داخله شوې خو بمباري یې نه ده کړې. دی وایي چې طالب ځواکونو په سیمه کې یوه اندازه پخواني بارود د دې لپاره چاودلي چې له منځه یې یوسي او د چاودنې له غږه وروسته اوازې خپرې شوې چې ګڼې بهرنۍ الوتکې باری کړی ده. تر دې مخکې ځینو رسنیو د شاهدانو په قول راپور ورکړی وو چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو په اسمان کې جیټ الوتکې لیدل شوې دي او ځینو دا هم ویلي وو چې دغو الوتکو بمباري کړې ده. نامعلومه وسلوالو د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پیښور ښار کې یوه ښځه او د هغې څلور اولادونه وژلي دي. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه پرون د پیښور په شاپور سیمه کې شوې ده. د پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې نامعلومه کسان د ښځې کور ته ننوتي، د هغې تر څنګ یې د هغې درې لوڼې او یو زوی وژلی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده څرګنده شوې. په خیبر پښتونخوا کې خلک د نامنۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان عباس عراقچی د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. له 2013 څخه تر 2021 کال پورې عراقچی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتومي خبرو په برخه کې د ایران د مرکچی پلاوی مشر وو. نوموړی به په تیرو وختونو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال او په ترکیه او جاپان کې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړي. پزشکیان نن یکشنبه د خپلو واندې چې وزیرانو د ایران پارلمان ته وړاندې کړ. ترکیه له څه باندې یوې اونۍ وروسته پرون پر انسټاګرام خواله رسنۍ کې لګل شوي بندیز لرې کړ. ترکیه وایي میټا شرکت چې انسټاګرام ورسره تړلې د محتوا د لرې کولو لپاره د انقری اصول منلی دي. د ترکیه د ترانسپورت او بنسټیزو پروژو وزیر عبدالقادر اورال اوغلو په خپله ایکس پاڼه کې دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلي چې میټا شرکت د ترکیه د حکومت هغه اصول منلي چې د محتوا د لرې کولو په باب دي. داسې محتوا چې ترکیه ای مجرمانه ګڼي. میټا شرکت دا موضوع تایید کړی نه ده. په سوریا کې د امریکا پر پوځي اډې د پیلوټ الوتکو په برید کې څو تنه ټپیان شوي دي. د جمعې په ورځ د سوریې شمال ختیځ ښار حسکاتا نږدې په خراب الجیر کې د نړیوال ائتلاف پر یوې اډې د بي پيلوټ الوتکو د بریټ په اړه په فایل کې ویل شوی وو چې مرګ جوړلې نه دی اړولې. خو رويټرز خبري اژانس نن سهار د یو امریکایي چارواکي په قول وویل چې یو شمېر امریکایي او ائتلافي پرسونل ټپيان شوی دي. د راپور له مخې ځینې پرسونل د لوګي د تنفس کولو لکبله جوړل شوی او نورو زیونو ته لیکدول شوی دي، خو ځینو نور برسیره ټپيان شوی دي. د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د جمهوریت پال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ کمپاین د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هغه ځینې داخلي اسناد حق شوی دي. دغه کمپاین پرته لدې چې مشخص شواهد وړاندې کړي وویل چې ایرانی هکران د حساسو اسنادو په غلا او توزیع کې ښکیل دي. دا یو ورځ وروسته له هغه وشو چې مایکروسافت د بهرنیو ایجنټانو په اړه په یو راپور کې وویل چې هغه هڅه کوله د متحدو ایالاتونو د 2024 کال په انتخاباتي کمپاین کې مداخله وکړي. ریټرز خبری اژانس د جمعې په ورځ د مایکروسافت د متخصصانو په قول راپور ورکړ چې د ایران له حکومت سره تړلو هکرانو هڅه کړې چې د جون په میاشت کې د متحده ایالاتونو د ولسمشری د انتخاباتو په کمپاین کې د یو جګپوړي چارواکي حساب ته ننوځي. خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. خبرونه به د افغانستان او نړۍ اړوند مطالبو سره وغځو. په دې خبرونه کې براسره واوري چې د افغانستان د رنګ شوی جمهوریت نظام د سیاسي استازولیو د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې له افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیسو رستي ناوړه چلند زړه بوګنونکي او غیر انساني بللې دي.
معاونه ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون دی ویانا د 1950 کال تا د پروتوکول نه زو شپتم کال ته هیڅ وخت نه ده کړی.
په اورزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغي د انزرو باغونه زیانمن کړي.
پروش کال مرز انزرو درې خوروار انځر وکړل نو شاش کال کا ژړې نه وای شپږ خوروار انځر کوله.
د افغانستان او نړۍ په اړوند نور مطالب هم را سره شته ملتیا مغوړم.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشهید خبرونه زفرشته سهاګ د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو د خبرونه راپورونو ته لومړی راپور د افغانستان د رنګ شوی جمهوریت نظام د سیاسي استازولۍ د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې له یو افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیس ورستۍ ناوړه چلند زړه بوګنونکي او غیر انساني بللای دی. د دغه شورا له لورې نن یک شنبه په خبره شوی خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي. په دې په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
ل یو افغان کډوال سره د ایرانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د سفارتونو او قونسلګری او د همغږي شورا په یو بیان کې د ناوړه چلند زلبګنون کې او غیر انساني بللې. د دغه شورا له لوري نن یک شنبه د اگست 11 په خبره شوی اعلان کې ویل شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند نه واځي له اسلامي قوانینو او بشري حقوقو سره په ټکر کې دی، بلکې د خګاونډیتوب او انساني کرامت خلاف عمل هم دی. په دې خبر پانه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی چې د یادې پیښې په اړه څېړنې وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي. په همدې حال کې اوشمیر پخوانی ډیپلوماټان وایي د افغان کډوالو ستونزې باید د ډیپلوماټیکو لارو هواري شي. پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین میراج ازادي رادیو ته وویل چې د ایران په ګډون د افغانستان هیڅ گاونډي هیواد د کډوالو د حقونو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه نه دي مراد کړی او د کډوالو وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
معاونه ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون دی ویانا د 1950 کال تا د پروتوکول نه زو شپتم کال ته هیڅ وخت نه ده کړی. ډیپلوماټیک اصول د کنوانسیون دی ویانا او شیکاګو د 1950 او 1953 کال ته هیڅ نه ده کړی. خنو بنان پوسین حالت کې طالبان یوازنې لال لري چې ایران سره وغږیږي شخصي غاړي کې صدرۍ چې دغه ستونزې حل سي او ملت افغانستان کولای شي خپل غږ پورته کړي. نړیوالو تمګرمنتو سازمان ته کمشنری علي ملل متحد ته توی طالبان کولای شي باید وی کی چې دوی ته سہولتونه ایجاد کړي، د تعلیم په څنګه کې، د کار او اشتغال په څنګه کې، اقتصادي مشکلاتو په څنګه کې.
د نړیوالو چارو یو پو انتظار خادم هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کډوال حقونه لري چې باید ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام او حکومت مجبور او مکلف دی چې د ایران په شمول باندې ټولو هیوادونو سره ډیپلوماټیک مباحث شروع کړي، د افغانانو د حقوقو بحث سره وکړي او د دوی حقوق تضمین شي، د دوی پر وړاندې باندې تجاوز او ظلم ونشي، د دوی حقوق تر پښو لاندې نشي. ځکه همدا حاکم نظامونه دي چې د خپلو اتباعو حقوق په داخل د هیواد کې او په خارج د هیواد کې تضمین کوي.
دی وای افغان کډوال نه یوازې په ایران بلکې په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او گاون په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوې دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د ایران په داماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د 15 کلن افغان کډوال پر ورمیک زنګون یې او یو بل ایرانی پولیس یاد افغان کډوال ورته کلک نیولی دی. دغه خپرې شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د مدني بنسټونو او فعالانو په ګډون ګڼ غبرګونونه راوپارول او د افغان کډوالو د ملاتړ کمپاین هم ورسره پیل شو. دا لومړی ځل نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالو د زورونې او له هغوی سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرېږي، بلکې له دې وړاندې په دغو دواړو هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو دوی سره د ناوړه چلند شکایتونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي راډیو څلروش ساته.
پرونه ته بیا هم خره غلاست. په ننګرهار ولایت کې ځای طالب چارواکي د دې ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري د بمبار په اړه راپورونه ردوي، خو دا کوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي حریم کې لیدل شوې. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ اجمل شګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د شنبې په شپه پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی او خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نورحال فیروز عزیزی راکوي.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرون شنبه ماښام د پاکستان له لوري د هوایي بمباریو راپورونه ردوي، خو پرته له دې چې کوم سند وړاندې کړي ادعا کوي چې یوه پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي فضا ته راوښتې ده. د دغه ولایت د مومندري ولسوالۍ ولسوال اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل
دا راپور دروغ دی، کاملا دروغ دی. ماښام نه بعد موږ د مومندري ولسوالۍ امنیتي ملګرو چې اوس انتظار ورکړی وو هغې نه بعد تبلیغات خلکو جوړ کړي دي. یو دوهم دا چې ماخوستن ناوخته کې یوه پاکستاني تیاره راوښتې ده دې خواته، البته
نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته د مومندري ولسوالۍ د امنیه قومندان له قوله راستولو معلوماتو کې ویلي چې دا بارود د تیر حکومت پر مهال د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د انتقال وړ نه و او دوی چاودنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو رسنیو بیا خبر ورکړی چې د شنبې په شپه شاوخوا 8 بجې پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی او تر پیښې وروسته ساحه کې امبولانسونه د جسدونو او ټپیانو د انتقال په حال کې لیدل سوي دي. په خبر کې راغلي دي چې دغه شان تر ډیورن کرښې هاخوا د افغانستان په خاوره کې د کونړ ولایت پر فضا هم دوه پاکستانی جیټ الوتکې د غزمې پر مهال لیدل سوي دي. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته د نوم او غږ نه نشرولو په شرط ویلي چې بیګاش په د جیټ الوتکو د الوتنو شاهدان وو. د څرګندونې داسې مهال دي چې د دې وړاندې د روان 1403 کال په چنګاښ میاست کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې ښایي ځواکونه یې د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا غږ اردو سره په مرکه کې دا هم ویلي و چې که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ سو د پولې پورې غاړه به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد عملیات وسي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. دوی د دې عملیاتو ځای خیبر پختونخوا او بلوچستان یاد کړی و. پاکستانی اړخ تل د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی د ځپنې خبره کوي، وایي چې دا پوځي عملیات هم په همدې دلیل ترسره کوي. خو هم د طالبانو حکومت او هم د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خپلو سیمه ییزو چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا چې پاکستانی جنگي الوتکو د مارچ په میاشت کې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړي، هغه مهال طالبانو دا حمله وغندلې او وی ویل چې شپږ تنه ملکیان په پکتیکا او دوه تنه په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاستئ. د ازادي رادیو خبرونه وستلر وشتا ته په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په خبرونه کې پاتې نور راپورونه هم را سره شته. ورزو بل راپور ته د طالبان حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګری زوډالو د شتون پاړه د نړیوالو اداوې رد کړې دي. د دوی د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویاند تولونیس خصوصي رسنۍ ته ویلي د ترهګری زوډالو پټنځایونه لمینځه یوړل شوی دي او ترهګری یا وجل شوی او یا هم تر محکمې لاندې دي. تر دې مخکې د طالبان حکومت ویاند زبی الله مجاهد هم په افغانستان کې د ترهګری زوډالو د فعالیت په اړه راپورونه بی بنسټ بللی وو. د طالب چارواکو دا سرګندونې وروسته له هغه دي چې د ترهګری د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال خبرداري ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. په دې اړه بشپړ راپور له سنا کاکړ ناوړو.
په افغانستان کې د دایښ په ګډون د ترهګری زوډالو د شتون په اړه پراخو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت یو ځل بیا د دوی حضور او هر ډول فعالیت په افغانستان کې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د زمری په شلمه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د دوی حکومت د ترهګری زوډالو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترهګری وشلي او یا یې هم نیولې دي چې تر محاکمې لاندې دي. عبدالمتین قانی د خپلو خبرو په دوام کې پرته له دې چې د کوم هیواد او یا سازمان نوم واخلي دا وکړه چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د نظر اختلاف دی او یو شمیر سازمانونه غواړي د خپلو منافعو د ساتلو لپاره دایش او یا نورو ډلو ته پټکوې تبلیغات وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دا مهال د طالبان حکومت داسې امنیت تامین کړی چې تر دې مخکې هیڅکله په افغانستان کې نه و تامین شوی، خو په افغانستان کې د امنیتي پیښو د قربانیانو کورنۍ بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت نه دی ټینګ او دوی تل ویره لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې او د هغه برید جزئیات وړاندې شي چې دا پر بنسټ یې د دایش ډلې لخوا شوی او د کورنۍ یو غړی پکې وژل شوی و ازادي راډیو ته وویل.
زمون غوښتنه له دولت څخه دا ده چې امنیت راولي، ځکه خلک نارامه دي، د شپې او د ورځې آرام نه لري. مونږ امنیت نه لرو، ډېر ویریږو. که دایش نه دي نو څوک دي چې خلک وژني؟ په هر جومات کې، په بادغیس کې، په کابل کې خلک ووژل شول. دایش یې مسؤلیت منلی دی، خو که دایش نشته نو څوک دي چې دوی وژني؟
د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یعنې دایش خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او مخکې د یو شمیر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. هغه ډله چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې اوس یې ځپلې ده. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د زمري په 19 په خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د دایش په ګډون د بهرنیو ترهګریزو ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه بللي وو او ویلي وو د دوی حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد امنیت پر ضد وکاروي. د طالب چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف د زمري په 13 امنیت شورا ته په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او هم یې د ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. وورونکوف زیاته کړه چې په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلا وطن افغانانو او د منځنۍ اسیا د وګړو ملاتړ هم زیات شوی دی. نوموړي د دایش ډلې خراسان څنګه له افغانستانه بهر اروپا ته هم یو لوی ګواښ ګڼلی وه. د ملګرو ملتونو د بندیسونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11 په خپل 34 کڼه راپور کې د دایش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي چې دایش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د دایش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت او شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دوی د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی وه، خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. اوس هم ورزو نړۍ ته سر ورکار کوو. په نړۍ کې به مو د غزې له حاله خبر کو. په داسې حال کې چې امریکا، اروپایي اتحادیې او یو شمیر نورو هیوادونو د غزې پر یو ښوونځي د اسرائیل پر حمله اندېښنه ښوولې او هغه یې غندلې. اسرائیل د خان یونس یوې سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره له خپلو کورونو ووځي. په غزې کې وروستي وضعیت د سولې لپاره د خبرو راتلونکي له مبهم سره مخامخ کړی دی. پاتې حال اسمت ساروان راکوي.
د اسرائیل پوز د خان یونس د شمالي سیمې له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په غزه ترنګ کې د دوی تر نویو پوزي عملیاتو مخکې ژر تر ژره له سیمې ووزي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یک شنبه وویل چې د خان یونس الجلا مینبه نور د تروریستي فعالیتونو له امله د بشري ژوند برخه نه ګڼل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې په الجلا کې ملکی وګړي باید د بشري مرستو یوې سیمې ته لاړ شي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې د خان یونس د سیمې اوسیدونکو ته د لیکلو پیغامونو، تلیفونونو، الوتکو او نورو پیغامونو له لارې په عربي ژبه خبر ورکړی دی. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي چې د اګست په لسمه د غزې ښار د یوه ښوونځي پر ودانۍ د اسرائیل د هوایي برید په اړه ژوره اندېښنه لري. د غزې د بیړنیو چارو د ملکي خدماتو اداره وایي چې په ښوونځي کې شاوخوا سل تنه وژل شوي دي. د څو عربي هیوادونو ترڅنګ ترکیه، بریتانیا او د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس دا بریټ غندلی دی. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالی کاملا هاریس د شنبه په ماښام د بریټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل یو ځل بیا یو زیات شمیر ملکی وګړي وژل شوي دي. د دیموکرات ګوند کاندید میرمن هاریس چې د کمپاین په یو لاریون کې د ګډون لپاره په فینیکس کې و، په غزه کې د اوربند او د یرغملو د خوشی کولو پر اړتیا هم ټینګار وکاوه. په غزه کې د ښوونځي له ودانۍ څخه فلسطینی بیځایه شویو کورنیو د استوګنې کار اخیست. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو ادارې چې د تلفاتو د شمیر په اړه باوري سابقه لري وایي چې په دې برید کې نږدې سل کسان وژل شوي. اسرائیل وایي چې شاوخوا شل وسلوال په دې ودانۍ کې موجود وو. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند خبرې په څو ورځو کې پیلېږي، حماس ډلې ویلي چې نوې موافقې ته به په ځواب ویلو باندې غور وکوي. حماس د امریکا متحدو ایالاتونو او اروپای اتحادیې لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي. په ورته وخت کې فرانس پریس او رویټرز خبري آژانسونو د حماس د افراطي ډلې د یوه چارواکي له قوله د برید په اړه نور جزئیات وړاندې کړي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د فلسطین د ملکي دفاع وایند محمود باسال د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د مړو شمیر درې نوي ته لوړ شوی چې پکې یوولس ماشومان او شپږ ښځې شامل دي. د زیاته کړه چې په دې ودانۍ کې شاوخوا 350 کورنیو ژوند کاوه چې پورتنی پوړ او ټیټ پوړ یې د جماعت په توګه کارول کېده. د اسرائیل پوز بیا وایي چې دا عملیات د دې لپاره شوي چې د دوو ترهګرو ډلو د قماندې مرکز پنهه کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په برید کې داسې دقیق مهمات کارول شوي چې همره تلفات نشي اړولی څومره چې د غزې چارواکي ادعا کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم د افغانستان اورزګان ولایت تسرور کارکو. په اورزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغي د انزورو باغونه زیانمن کړی دي. کروندګر او بڼوال ویل د عمل سکالی حاصلات نه درلودل. لسیمیز مونږ همکار راپور راکوي.
د اورزګان ولایت د انزورو د باغونو یو شمیر بڼوال وایي ممکن سږ کال په دغه ولایت کې د انزورو په حاصلاتو کې 50% کموالی راسي. دی وایی لامل یې د ژړي په نوم ناروغي ده چې د انځرو باغونه یې اغېزمن کړي دي. و دېرش کلن اختر محمد چې د ترینکوټ ښار اړوند د دهیاک په سیمه کې پر وجري بځمکه یې د انځرو باغ جوړ کړی. ازادي راډیو ته داسې وویل
پروش کال موږ انځرو درې خوروار انځر وکړل، نو شش کال که ژړی نه وای شپږ خوروار انځر یې کوله، نو چې داسې ژړی وکړې یو نیم خوروار دوغه نه به وکړي. نو
نور احمد بیا د ترینکوټ ښار اړوند یو بل بڼوال دی. دی هم د ورته ستونزو یادونه کوي.
دوا جریبه ځای ځکه د 2500 بټی انځر دی. تیر کال یو خوار او شل مانه کړی دی او شش کال د چاډیرو کې دا جیش مانه.
د یاد ولایت بڼوال په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې د ژړی په نوم د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې دي له دوی سره مرسته وکړي. د دغه ولایت یو بل بڼوال عبدالظاهر ازادي راډیو ته وویل
او جې بارانو جې سلابو دونه را تواني کړ، سم پر نیمه خو را تواني کړ. ګوره خدای ته خپل وینه دا د مرزونه په وکړله د خپاک دا د وی شلانه کیدا چې وسمه په لاس کې دا واسطه ورغورې دي. خالي خوراک نه دا یو اند خوراک لم نه دی. دا ګوره چې غوکه هم نه خوري دا رقم سره دا به بس خالي غورځه دونه توانونه دا اربع غوانته سم پر نیمای کې تاوان یو رسولی یو لږ کمی کنه خامہ خیر رسولی زموږ د غشتنګ د غصدا د چې اسلامي امارات چې زموږ سره کومکونه وکي یو کال ته خاص د باخت په تمه وو ګرد کال مو بم پر لګولې مې سره پونه مې پر کول کوډونه مې مر کول یو غونی کوډ سپین کوډ وغدي په شپږ درې شپږ نیم زر کالداري بارا دا تور کوټ په چا واس ولا کرستش
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسولین په نږدې راتلونکي کې په یادو برخو کې د دغه ولایت بزګران او بڼوالو ته د روزنی زورک شپونو د جوړولو ژمنه کوي د دغه ریاست ویان عبدالمنان فاروقی په انزورو کې د جړی په نوم د ناروغي لامل د اوبو لګولو نامنظموالی یادوي
او لامل د دې جړی مرز هم دا په معیاري شکل د ابیاري نشتم دی مثلا سی ابیاري په معیاري توګه باندې داسې دی نه کوي نو په دې حق باندې زموږ هغه تخنیکي او مسلکي ټیم دی ته پوهاوی ورکړی دی او ان شاء الله پاینده کې به هم دی لپاره موږ دا د پوهاوی لړۍ جاری وساتو
دا چې بڼوال څنګه کولای سي خپل باغونه له مرزونو څخه خوندي وساتي په دې اړه مو د کرنې په برخه کې د متخصص انجینر قدرت الله حمیدی وپوښتلې نوموړي وویل
روزګان کې د جړۍ وکړې د انزور نو دې دغه دویله ته خو همدای لتون دي اول دغه شش کل ورشتونه ډیر وسوله ورشتو په مهال باندې خلګو به مور کوي چې دغه ضرورت نه ورته اول دغه چې بیا نصافي ګرمي باندې رااله د ګرمي په مهال به دی دغه به خونه نور نه پټ کړی دغه انزور ده او بل خبره دا په عمومي ډول کې درته هم په هوا کې رطوبت هم دغه برانو رئیس دروازه پوری پاز کوم مخ په هوا کې رطوبت لندبل ډیره مدیا دغه او دته ورته نور مرزم بده کنه وایز بنزور کې بلکې په غنمو کې په نور نباتات کې بادام کې په ډیرو شان کې ششکل د مرزي رشکار شل او مخنیوي په رقم کې جنو د خپله دولت په دمکاري و کې دولت په رقم چې مثلا لابراتوار سره باید د مرزي ټیسټ و کې دغه د لپاره دوا پیدا کې نو دوا پیدا کې بیا کې مخنیوي په دغه لار باندې کې بزګرانه صرف وکایا کولای شي مثلا وکایا و کې
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو لمه خې د ماحال پر 1500 شل جری به هکتار ازمکه باندې د انزور باغونه جوړ شوی دی چې په کلنی ډول 2003 ټنه عاید لري په دغه ولایت کې د انزور کنداري من له زر افغاني څخه نیولې تر 4000 افغاني پورې پلورل کیږي
په افغانستان کې به مو د کرکټ له حال خبر کو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزي لیگ نه هم پړاو پیل ته پوره چمتووالی لري د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته دا هم ویل چې د دې لیگ کې د ګډون په موخه د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر غړي چې بهر کې په لوب بوختو کابل ته رسیدلي او یو شمیر په لار کې دي نور حال په دې راپور کې واوري
ټاکل سوی سبا دوشنبه د اگست میاشتې پر 12مه په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیگ نه هم پړاو پیل سي د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د دغه لیگ پرانیستي او ترسره کولو ته بشپړ چمتووالی لري د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
دغه سیالی به ان شاء الله سبا رسمن پیل شي د ورځې دوه سیالۍ ترسره کیږي لومړۍ سیالۍ سهار 9 بجې او دویم سیالۍ بیا له غرمې وروسته 2 بجې ډېرې لوبغاړي رسېدلي دي یو شمېر لوبغاړي چې پاتې دي ان شاء الله هغه به هم د پیل په لومړۍ ورځو کې راورسېږي او خپلو لوبډلو سره به یو ځای شي او ټکټونه په 500-700 افغانیو ټکټونه دي ان شاء الله هر سړی کولی شي ټکټ واخلي او دغه سیالیو ته راشي او خپل اتلان له نږدې وګوري او دغه زړه پورې سیالیو نه خوند واخلي
ښاغلی سادات وایي دا سیالۍ چې د اګست میاشتې تر 25مې نیټې به دوام ولري د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د سپورت چینل له لارې به هم په ژوندۍ بڼه خپرې سي د کرکټ یو شمېر افغان مینهوال د دې سیالیو پیل ته خوشاله دي د بغلان ولایت اوسیدونکي نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
د دې حالت او شرایط کې افغانان ټول یو رقم د فشار لاندې دي ذهني فشار لاندې دي له هر په لاره هم اقتصادي له خوانه اجتماعي له خوانه او دغه لوبي چې د افغانانو په خپل باندې مسکار او ستلسي
د پروان ولایت اوسیدونکو هدایت الله راشد بیا وایي
د ټیکټونو د بیو پر اړه باندې چې اکثره وخت د خلکو اقتصادي توان دي جواب نه کوي چې په کې اشتراک وکړي نو چې په تلویزیون باندې خبريږي دا یو ډېره خبره ده فکر کوم چې هغه کسان چې کاري مسؤلیت نه لري او خپل وخت نشي کولای خپل خوښي لوبډله تعقیب کړي په تلویزیون باندې نشته دلته هم یو ډېره خبره ده
د کرکټ بورډ خبره په دې لیک کې به د ملي لوبډلي مشهور لوبغاړي لکه راشد خان، ابراهیم ځدران، رحمت الله ګربز، محمد نبی ساحل، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی، حشمت شهیدی او یو شمېر نور لوبغاړي هم ګډون وکړي او په خبره یې هیڅ بهرنی لوبغاړی به پکې نه وي. بلخوا ځینې کرکټ پوهان د شپږیزې لیک د اهمیت په اړه وایي چې دې سره به د کورنۍ